صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه ستار فروغ. دوستانو د یو ساده خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دائمي اوربند ټینګ شي. آیا په جوزجان ولایت کې دولت ته تسلیم شوي د داعش وسلوال او قمندانان به محاکمه شي او یا باید محاکمه شي؟ په دې اړه په همدې خپرونه کې اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي یو افغان سرتیری پرون پر یو انتحاري حمله کوونکي خوا وګرځوله چې نور خلک وشغوري خو پخپله ووشل شو. د امریکا وزارت وایي سر لنن څخه به نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. او د امریکا متحده ایالات نن پر ایران د نویو بندیزونو جزئیات اعلانوي. پورا خبرونه واورئ. د ننګرهار چارواکي وایي یو سرتیری پرون یک شنبه پر یو انتحاري حمله کوونکي خوا وګرځوله چې نور خلک وژغوري خو پخپله وشل شو. د ننګرهار د والي ویندوی عطا الله خوګیانی د سرتیری نوم محمد عمر خود او د پیښې د جزئیاتو په اړه وویل.
د محمد عمر په نوم د ملي اردو یو قهرمان سرتیری چې یو کس تر شک وروسته په لټو د پلټنې پر مهال پوه شوی و چې ځانمرګ یې بریدګردی په غېږې ورکولو سره یې د پیښې پر مهال د شهادت لوړ مقام خپل کړ.
خوګیانی همدارز وویل چې محمد عمر نومي سرتیری حمله کوونکی انتحاري د خلکو له ګڼې ګوڼې وویست خو حمله کوونکي ځان والوزو چې په نتیجه کې عمر او انتحاري وشل شول او درې سرتیری او یو ملکی وګړی ژوبل شول. د هلمند ولایتي اداره وایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر یو ماین جوړونکي خپل ماین چاودلی ده چې په نتیجه کې ماین جوړونکی او د هغه د کورنۍ دوه غړي وشل شوي دي. د هلمند ولایت د مطبوعاتو دفتر له خبرپاڼې سره سم په دې چاودنه کې چې پرون د ګرمسیر ولسوالۍ په شمالان سیمه کې وشوه د ماین جوړونکي د کورنۍ د وو ماشومانو په ګډون 11 نور غړي ژوبل شوي دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د دې کورنۍ ټپیان اوس تر درملنې لاندې دي. د امریکا وزارت وایي سر لنن څخه به نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. دا واکسیناسیون په دې پړاو کې چې 15 ورځې دوام کوي 9 میلیونه او 9 لکه تر 50 کلونو کشرو افغان ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین ورکول کیږي. خو 2 لکه ماشومان به چې په ناامنو سیمو کې اوسي او واکسینران ورته تللی نشي له واکسین څخه بې برخې وي. د افغانستان کرکټ بورډ په ملي لوبډله الف او 19 کلنې لوبډله کې د لوبغاړو د منلو لپاره نوي شرایط اعلان کړل. د کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي مشر نوروز منګل پرون وویل له دې وروسته په ملي لوبډلو کې د لوبغاړو د منلو لپاره له هغوی د فزیکي وړتیا یا د فټنس ازموینه اخیستل کیږي. د ښاغلي منګل په وینا د ملي لوبډلې د غړیتوب لپاره لږ تر لږه نمرې 19.3 دي. تاسیز من غغله ازادي راډیو اوري. متحده ایالات نن پر ایران د بندیزونو جزئیات اعلانوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون خبري اعلان ته ویل واشنگتن به بیا پر ایران بندیزونه ولګوي. امریکا وروسته تر هغه پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 مئی میاشت کې له ایران سره له نړیوالې اټومي موافقې ووت. مایک پمپیو ویل د بندیزونو په لګیدو سره به د ایران حکومت نور ونه توانیږي چې ډالر وپیری. نوموړي ویل نوي بندیزونه به د ایران د قالینو د صنعت په ګډون د دې هیواد صنعتي فابریکې او زیربناوې په نښه کړي. په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شو شمیر 2 اتیا لوړ شوی دی. د ریختر په اندازه 9 درجې د زلزلې د اندونیزیا لومبوک ټاپو ځپلی دی. د اندونیزیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي دي چې د زلزلې له امله 30 کسان ژوبل شوي، ګڼ شمیر ودانۍ زیانمن شوي او د لومبوک ټاپو له زیاتو برخو برېښنا قطع شوې ده. تر دې یوه اونۍ مخکې د زلزلې یو ټکان د اندونیزیا لومبوک ټاپو چې زیات سیلانیان ورته ورځي لړزولی وو او 14 کسان یې وشړي وو. په اندونیزیا کې په 2004 کال کې تر سمندر لاندې یوې قوي زلزلې چې د سونامي څپې پورته کړې په دې هیواد او د هند سمندر چاپېره پرتو هیوادونو کې 2,60,000 کسان ووژل. او د امریکا متحده ایالات وایي په هغه حمله کې لاس نه لري چې د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو شوې ده. نیکولاس پرون له هغه حمله روغ و چې د یوې بی پیلوټه الوتکې په وسیله پرې وشوه. د اپوزیشن په امریکا کې ځینې عناصر او د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړل. د وینزویلا کین اړخي حکومت پرون ویل چې په حمله کې چې د پریډ پر مهال په پلازمینې کراکاس کې وشوه و سرتیري ژوبل شوي دي. کولمبیا هم په دې برید کې لاس لرل رد کړی دی. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو واورئ. افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي ښیي چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دایمي اوربند ټینګ شي. په جوزان ولایت کې حکومت ته تسلیم شوي داعش وسلوال به محاکمه کیږي او کنه، او آیا باید محاکمه شي؟
هر څوک په افغانستان کې د بشري حقونو په نقض باندې تورن وي او دوی د خلکو حکومت تر پښو لاندې کړي وي، د عدالت پر اساس باندې دوی باید محاکمه شي.
پروانه خبرونه کې د همورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په تحولاتو څخه خبره کړي. د شکایتونو کمیسون وایي لسلو زیات هغه کسان چې د نوماندنې له لومړي لیست نه استل شوي وو، وروستي لیست ته لاره پیدا کړې ده.
موږ په وخت باندې څنګه خبره کړله او وینم چې په دې کارونو کې کېدای شي ډېر شکایت موجود وي، او دا چې موږ د شکایت کمیسون په څیر دغه سیستم شامل کړی دی، پلس کې د دې غونډې موږ لپاره اعلاني نه وي.
اپل کمپنی غواړي چې په اکتوبر کې خپل نوی لپټاپ مارکیټ ته راوباسي. په نړیوالو مسایلو کې بیا د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار له څرګندونو او سپیناوي خبرې کې چې وایي د وینزویلا پر ولسمشر په ورسي برید کې واشنگټن لاس نه لري. د خبرونې دوهمه برخه بیا دوه نیسو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام ترو بجو پورې اوریدل شي. د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دائمي اوربند ټینګ شي. د دې شورا وایاند احسان طاهر پرون په داسې حال کې اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو هیله وکړه چې په یو خبر پاڼه کې چې د طالبانو قاضي القضات ته منسوبه بلل شوې ده، په اختر کې له اوربند ملاتړ شوی دی. اسمت ساروان او د دې موضوع جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو ځینو سیمه ییزو قمندانانو یو وار بیا اوربند ته لیوالتیا ښکاره کړې، د سولې عالي شورا وایي له حکومت او طالبانو غواړي چې دایمي اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهری وویل د سولې عالي شورا د دواړو خواوو ترمنځ اوربند ته فضا برابروي او تمه لري چې دواړه خواوې به اوربند وکړي، ځکه چې دا د درست افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د دوه خواوو باید اوربند اعلان شي، خو بې له شکه موږ فضا برابرو د اوربند لپاره. او اوس تاسو په جریان کې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو اوس غواړي افغانستان د مذاکرات د پیلېدلو لپاره، د سولې د مذاکراتو د پیلېدلو لپاره چې هغه په منځ د حکومت او طالبانو کېږي، ژر تر ژره اوربند، اوږدمهال اوربند یا دایمي اوربند اعلان شي، او بیا هم هغه تقاضا د خلکو تقاضا په ګوت ګوت د افغانستان کې دا ده چې کله چې اوربند اعلانېږي دغه زمینه او زمینه یو فضا برابر کې د اعتماد سازۍ فضا برابر کې د طالبانو په مختلفو سطحو د رهبرۍ.
په هرات کې د وسلوالو طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم په یو خبر پاڼه کې د اختر په شپو ورځو کې اوربند ته د خپل دلیل والچا شو دلیره. په هرات کې د ازادي رادیو خبريال چې دا خبر پاڼه یې ترلاسه کړې وایي چې اوربند ته د طالبانو لیوالتیا د هرات د چارواکو له هرکلی سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د قاضي القضات اعلامیه په بغلان کې هم د خلکو لاسته رسېدلې، او په هغې کې د طالبانو مشرتابه ته په خطاب کې راغلي چې په هغو خبرو کې ګډون وکړي چې د واقعي سولې او د عام ولس د خوشحالۍ سبب کیږي، او په عین حال کې په افغانستان کې دننه د ولس له رښتینو استازو مخورو او بې طرف عالمانو سره وژغیشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویندوی هم هیله څرګندوي چې طالبان به د ده په وینا د افغانستان د خلکو غوښتنې او د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو فتوا ته په درناوي سوله وکړي.
افغانستان علماو فتوا ته احترام وکړي. مامین شادمین شریفین تقاضا د اسلامي نړۍ د علماو تقاضا چې هغه اوږدمهال اردن ده او مذاکرات مستقیم په یدل د حکومت سره هغوی انشاءالله چې ژر تر ژره اعلان وکړي. انشاءالله چې موږ هیله من یو چې د عید الاضحی هم کې اوربند اعلان شي د حکومت لخوا. موږ هیله من یو ځکه چې اوس مشورې هم جریان لري په منځ د خلکو او د حکومت.
پرون په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو غړو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او د سولې لپاره مخابه خبرو تکشینی.
اسمت سروان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دایمي اوربند ټینګ شي. په همدې حال کې د طالبانو قاضي القضات ته منسوبه بلل شوې په یو اعلامیه کې راغلي دي چې په اختر کې د اوربند له اوربند څخه ملاتړ کیږي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه چې کپ جوزجان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش تسلیم شوی وسلوال عدالت ته نه راکاګل کیږي اندېښنه څرګندوي. نوریاس نوري په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لویان احمد بلال صدیقي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د داعش د تسلیم شویو غړو په اړه د دوی د کمیسیون دریس څه دی. ښاغلی صدیقي وویل
زموږ غوښتنه دا ده چې هر څوک په افغانستان کې د بشري حقوقو په نقص باندې تورن وي او دوی د خلکو حقوقو تر پښو لاندې کړی وي او قانون نقص کړی وي، دوی باید د قانون پر اساس باندې، د عدالت پر اساس باندې دوی باید محاکمه شي او دوی خپل ځواب وایي. زموږ دریز دا ده چې هر اقدام چې ترسره کیږي او هر پریکړه چې ترسره کیږي هغه کې باید په اول قدم کې عدالت مد نظر ونیول شي. دې لپاره چې د خلکو حقونه عدالت تر پښو لاندې نسي، قانون نقص نسي او قانون کمزور نسي. زموږ غوښتنه د حکومت نه دا ده چې هر هغه څوک چې په جنایاتو باندې دوی تورن وي، دوی جنایات ترسره کړي وي په افغانستان کې، دوی سره د قانون پر اساس باندې چلند وکړي او هیڅکله دوی سره داسې چلند وشي چې دوی معافیت ترلاسه کړي او باید دې وشي چې خدای نه خواسته عدالت نقص په افغانستان کې او قوانین نقص کړي او د قربانیانو حقونه بیا هم
د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر نورو سیمو کې د ظلمونو په اړه راپور نور کول شوی. تاسو به هم په خپله دا څېړنې کړې وي، ځکه چې په افغانستان کې هغه معتبر مرجع یاست چې د بشري حقونو موضوع له نږدې څاري. اوس چې دغه ډله په خپله خوښه نه تسلیمیږي او زور په اساس باندې تسلیمیږي، آیا له دوی سره باید په انفرادي توګه دغه عدلي سیستم پلی شي او که په ډله ییزه توګه؟
ولو چې دوی د هر عواملو له کبله چې دوی تسلیمیږي دا څه ډېر مهم نه ده. او یعنی اساسي ټکی، اساسي مهم ټکی په دې ده چې دوی سره د قانون پر اساس باندې چلند وشي.
بله،
د دوی په خاص وسیا ته جنایت چې دوی په افغانستان کې ترسره کړي،
بله،
د دوی نه پوښتنه وشي او دوی خپل ځواب وایي او بس قانون پر دوی باندې تلیسي.
تاسو کمیسیون په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله کې په جوزجان کې ده، په فاریاب کې ده، په ننګرهار کې ده، په کونړ کې ده، دوی څه کوي؟ تاسو خپل کوم شواهد د ظلمونو راټول کړی او د خلکو شکایتونه تاسو سره رسیدلي رسیدلي کنه؟
دقیقا هر پیښه چې په افغانستان کې تر سره سوي دي او لامل یې داعش ده په افغانستان کې، هغه چې په جوماتونو باندې حمله دي، هغه په یو خاص مذهبي قشر باندې حمله دي، هغه په ښوونځیو باندې، هغه په مثلا صحي مراکزو باندې چې دوی حمله کړی دي، مسؤلیت اخیستی ده، او په لویو ښارونو چې دوی مثلا د انتحاري بیزو ترسره کړي دي، دا ټول مثلا شوي دي د کمیسیون لخوا نه. او موږ هر پیښه چې په افغانستان ترسره کیږي تحقیقات او نتیجې موږ دولت سره اړول اندارات سره موږ شریکو. متاسفانه دوی جنایت ترسره کړي دي او دوی په جنایت باندې تورن دي، او موږ امیدوار یو چې کما وکولای شي په دې باندې دا جنایت ثابت کی او دوی محکوم کی او په دې باندې قانون تطبیق کی.
دفاع وزارت ویانو ویل چې دوی ملکی ادارې ته تسلیم شوی دي او د جوزجان امنیتي چارواکي او نور چارواکي وایي چې د بخښنې د فرمان په اساس باندې دوی له جرمونو معاف دي او کچېر کوم فرد په دوی باندې کومه دعوه درلودله هغه به د قوانینو پرانا کې تاسو اشاره وکړله هغوی سره به برخورد کېږي، چلند کېږي، که احیانا دغه 200-2500 د داعش غړي چې تسلیم شوي دي دوی معاف کېږي، د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون عکس العمل به څه وي؟
موږ زخته ډېر اندېښمن یو په دې کې چې کله چې داسې جنایتکار ګروپ راځي مثلا دننه په افغانستان کې حداقل د دوی نه پوښتنه وشي. زموږ غوښتنه دا ده کله چې د معافیت فرهنګ ادامه پیدا کړي په افغانستان کې دا خپله نشي کوی چې مثلا د سولې پروسې لپاره یا مثلا د قانون د حاکمیت لپاره یا د حکومت لپاره مرسته وکړي. متاسفه دا لا نور هم قانون کمزور کوي په افغانستان کې. متاسفانه عدالت ته یو ژوره اندېښنه ده او زموږ دریځ دا ده چې دوی سره محاسبه وشي او د دوی نه بازخواست وشي، د قانون پر اساس دوی باندې قانون پلی شي، دې لپاره چې دوی مسؤول ده هغه مثلا جنایتکارانه اعمال چې دوی ترسره کړی او قربانیان انتظار لري چې دې سره داسې چلند وشي چې د دوی عزیزان یا د دوی مثلا هغه د کورنۍ غړی چې د دې ګروپ پر اساس باندې دوی وژل شوي دي، ټپیان شوي دي، تور شوي دي او لا درک د تر اوسه پورې د دوی نه بازخواست وشي. که تاسو وګورئ مثلا څو پیښې په افغانستان کې ترسره شوي دي، ډېر جنایتکارانه پیښې دي او دا په مستقیم شکل جنګي جنایت دي په افغانستان کې ترسره کېږي. ګردیز پیښه تاسو وګورئ ښه نه، دا خپله هغه حادثه دي متاسفانه چې دا هیڅوک نشي چې دا وبخي او د دولت مسؤلیت دا ده چې یو عمده د علي او قضایي ارګانونه او د زموږ د حکومت وظیفه دا ده چې قانون پلی کړي او عدالت تطبیق کړي، د قربانیانو څخه حمایت وکړي او کوشش وکړي چې هغه کسان چې په جنایاتو باندې تورن دي دوی سره اساسي چلند وکړي.
تاسو وایئ چې که دوی بخیل کېږي دا به په افغانستان کې د عدالت له تامین یا د سولې له روان بهیر سره کومه مرسته ونه کړي؟ د جوزجان دی ولیویان محمد رضا غفوري ویلي دي چې دغه دښمنان چې دولت ته تسلیمیږي د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي، که چېرې دوی عدلي او قضایي ادارو ته وړاندې کېږي نو نور د دولت وسلوال مخالفین دي هغه به دې ته زړه ښه نه کړي چې له دولت سره یو ځای کړي، هغه بیا برعکس دا ډول خبرې کوي.
موږ د سولې طرفدار یو، اما سوله چې په هغه سوله چې د خلکو عزت، د خلکو بشري حقونه، د خلکو مثلا هغه اساسي غوښتنه او عدالت به تامین شي. خلک او زموږ ولس تاسو سوله نه غواړي چې په هغه کې د خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې شي یا مثلا د قربانیانو حقونه مثلا تر پښو لاندې شي یا عدالت تر پښو لاندې شي صدمه پیښ کړي. یعنې د دې رقم سولې هیڅوک طرفدار نه په افغانستان کې. هدف دا ده پخوا هم یعنی همداسې بخنه د ځینو ګروپونو ترسره شوي دي چې نتیجې کاملا برعکس دي. یعنی موږ وینو چې هیڅ د وضعیت په ښه کېدو، د قانون د تقوی لپاره، د حاکمیت د تقوی لپاره هیڅ مرسته ونه کړه. د افغانستان حکومت مسؤلیت لري چې دې ګروپونو سره مثلا جدي مبارزه وکړي او بل خوا دوی مسؤول ده چې د عدالت په تطبیق کې، د خلکو د بشري حقونو په رعایت کې هم مسؤول ده دولت، او دولت بیا څه مثلا ځواب لري هغه قربانیانو ته چې دوی مثلا اولادونه قرباني شوي دي د جیان پر غړو کې، یا هغه کسانو چې پر اوس پورې لا درک ده.
په جوزجان ولایت کې دولت ته د تسلیم شو داعش وسلوالو د برخلیک او عدلي تعقیب په اړه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د ویان احمد بلال صدیقي څرګندونه واوریده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وی لسلو زیات هغه کسان چې د کاندیداتوري له لومړي لیست نه استل شوی وو وروستي لیست ته لاره پیدا کړې ده. د دې کمیسیون مسؤلانو د اکشنبې پر اساس د ریډیو ته ویل چې د دوو کسانو شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دقت څېړلې دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د دې کسانو د اسنادو د څېړلو پروسه شفافه نه بولي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
ل لومړی لیست نه د 141 لره شویو کاندیدانو لړل 104 توانیدلی چې د نوماندی ورستی لیست الله را پیدا کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن غړي او ویان عبدالبصیر فیاض د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه چړل سوي او ورستی لیست د انتخاباتو خپلواک کمیشن ته لګل کیږي. د نوموړي په وینا یو شمېر یې نه دي توانیدلی چې د ولسي جرګې د کاندیدانو ورستي نوملړ ته الله را پیدا کړي.
بعد از ختم مراحل رسیدگی و
غوای د کمیسیون له لوري شکایتونو ته له رسیدنې او تصمیم نیونې وروسته نن اعتراضونه ورستی سول. په مجموع کې 104 د شکایتونو درسوي او 104 تنو ورستی لیست لاره موندلې او 1 تنه چې اعتراضونه غیر مواجه وو د شکایتونو کمیسیون له لوري رد سول.
کمیسیون اعتراضشان رد شد.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټوله کې 131 تنه د ولسی جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست نه حذف کړي وو. له هغې جملې 104 دشتنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته عرض شوي وو. د تکراری تذکرو په فزیکی اسنادو کې ستونزې او یو شمیر نور هغه موارد وو چې له امله د نوماندۍ له لومړي لیست نه یاد نوماندان لرې سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د دوی له نظره د دواړو کمیسیونونو کارونه له سره شفاف نه وو. ښاغلی رشید وروستي لیست ته د دغو کسانو د لرموندنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې په دوه کارونو کې کېدای شي ډېر اشتباهات موجود وي. او دا چې اوس د شکایتو کمیسیون بېرته دغه سیستم کې شامله کړي دي په لس کې د دوی غونډې موږ لپاره علني نه وې. ایجاب دې کې وو چې د دوی دغه اعتراضونه یا شکایتونه باید په علني توګه د قانون مطابق ترسره شوي وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه به د کاندیدانو په اړه شکایتونه د دغه کمیسیون له لوري بشپړ سي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به ولیږل سي. تر اوسه معلومه نه ده چې په څومره شمیر کې کاندیدان په ځانګړي ډول هغه کاندیدان چې شکایتونه ورباندې ثبت سوي د کاندیدانو له وروستي لیست نه به حذف سي. خو په دې اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته څو ورځې کېږي چې اعتراضونه دوام لري.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بی
مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. احمد تکل د نړۍ مطبوعات او خبرونې لوستی دي او د افغانستان د وروستي تحولاتو او مهمو پیښو په اړه باید در سره وروستۍ مقاله شریکې کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان په شمال کې افغان حکومت ته د داعش ډلې د لسګونه وسلوالو د تسلیمېدو موضوع څېړلې ده. د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې قومندان مولوي حبیب الرحمن له خپلو نږدې 250 جنګیالیو سره یو ځای له وسلوالو طالبانو وتښتید او افغان حکومت ته تسلیم شو څو طالبان یې ونه نیسي. نیویارک ټایمز د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي د نورو ډلو له وسلوالو سره چې له بشري حقونو سرغړونې نه وي کړي د حکومت د رسمي بهیر له لارې سوله کیږي، خو د داعش په برخه کې مسأله داسې نه ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د داعش ډلې په تسلیم شویو جنګیالیو کې تقریبا 100 کسان له 300 کلونو کم عمر لري او کله چې د لومړي ځل لپاره بیګیرې ژورنالستان او دولتي مامورین ولیدل نو حق حیران پاتې وو او ویل چې دوی کافران دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د جوزجان د پولیسو ځینې چارواکي په غوسه وو او ویل چې ولې حکومت د داعشیانو ته د میلمنو په شان قدر او عزت ورکوي په داسې حال کې چې باید پریښی وای چې طالبانو وژلی وای. خو ورځپاڼه د ملي امنیت د یو چارواکي له قوله لیکي چې وایي له دې داعشیانو سره به هغه مهال ګورو چې دوی په مرکز کې د دې ادارې توقیف ځایونو ته ننباسو. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې موږ له داعش ډلې سره سوله نه غواړو ځکه دا یوه نړیواله تروریستي ډله ده. د ګلوب پوست خبرونې په یو تحلیلي مطلب کې د افغان حکومت د سولې پلان څېړلی دی. په مطلب کې دا موضوعات څېړل شوي دي چې د سولې د بهیر مشري څوک کوي، دا بهیر کومې ځانګړتیاوې لري او څه کول پکار دي. خبرونې لیکي چې وسلوالو طالبانو د مجاهدینو د واکمنۍ پر ضد هم جګړه کوله او اوس له نږدې 100 کلونو راهیسې یو ځل بیا د افغان حکومت پر ضد خونړۍ جګړه پیل کړې ده. ګلوب پوست د مطلب په دوام زیاتوي په روانو حالاتو کې چې د حکومت او ولس ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده، د افغان ولس مشر انحصاري کارپوهان او همداراز د خلکو د اړتیاو په اړه د هغوی اټکلونه ښایي د دوامداره سولې د ټینګښت په مقصد د ګټورې پالیسۍ لپاره ښه انتخاب نه وي. خپرونه لیکي که ولس مشر غني غواړي چې افغانان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي نو باید په دې برخه کې بېلابېل نظریات او دلایل په پام کې ونیسي، حتی هغه چې له دې مخکې یې نتیجه نه ده ورکړې.
د همدې خبرونې په دوهمه برخه کې انصاف پلټه کې 19 پروګرام او د ورکشو عزیزانو د لټون 19 خبرونه هم مهروي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د وینزویلا پر ولسمشر په وروستۍ حمله کې د امریکا د متحده ایالاتو لاس لرل رد کړل. وی ویل چې ممکن دا پیښه د دې هیواد د رژیم له لوري طرحه شوې وي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د شنبې په ورځ له یوې وژونکې حملې چې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله وشوه روغ ووت. د متحده ایالاتونو د کولمبیا مشر او د خپل هیواد اپوزیشن په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د موضوع جزئیات د اسمت ساروان په رپورټ کې.
د وینزویلا پر ولسمشر د شنبې په ورځ وی بی پیلوټ الوتکې چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو داسې مهال برید وکړ چې رسمي گزارش یا پریډ روانو. نیکولاس مادورو د امریکا متحده ایالاتونه کورنۍ اپوزیسیون او خپل کولمبیایي ساری خوان مانوویل سنتوس په دې برید کې په لاس درلودلو تورن وبلل. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون یک شنبه له فاکس نیوز تلویزیون سره په خبرو کې په پیښه کې د واشنگټن لاس لرل رد کړل. ویویل متحده ایالاتونه په دې مسأله کې هیڅ راز لاس نه لري. په تیرو څو ساعتونو کې ما په کاراکاس کې له خپل شارز ظافر سره څو ځلي خبرې وکړې. دی او اکثره مامورین یې د شپې ویشول چې په وینزویلا کې د امریکایانو خوندیتوب یقیني کړي. شاغلی بولټن له فاکس نیوز سره په خبرو کې همداراست د ولسمشر مادورو د رژیم له لوري د دې دسیسې د احتمال یادونه وکړه. ویویل دې ته په پام چې څه پرون ماسپښین وشول په دې پیښه کې هر احتمال شته. د رژیم له لوري له یوې طرحې شوې پلمې رانیولې تر بل هر څه پورې. د وینزویلا حکومت ویلي چې په دې پیښه کې د دوی اووه سرتیري ژوبل شوي دي. مادورو د کولمبیا ولسمشر خوان مانوویل سنتوس او اپوزیسیون په دې برید کې په داسې حال کې په لاس لرلو تورن کړي چې یوې ناپېژندوی ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. له دې پیښې وروسته د وینزویلا حکومت یو لړ اقدامات پیل کړي او یو شمېر کسان یې نیولي دي. د وینزویلا لوی څارنوال تاراک سا پرون وویل د نیول شویو کسانو نومونه به وروسته اعلان شي او په حمله کې د لاس لرونکو سزا به ډېره سخته وي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. د خبرونه په دوام کې د انصاف پلټکی او د ورکشو عزیزانو د لټونو نس پروګرامونه هم لرو. خو اوس لیسمت ساروان اورو چې وای اپل کمپنۍ غواړي چې په راتلونکو څو ونیو کې خپل نوی لپټاپ مارکیټ ته وړاندې کړي.
اپل کمپنی خواړي چې د مکبوک لپټاپونو نوي ماډلونه په اکتوبر میاشت کې بازار ته راوباسي. د دې لپټاپونو پروسیسر د انټل کمپنی د کیبی لیک اپډیټ شوی پروسیسر دی. د مکبوک 2013 شیشه یا سکرین به 14 انچ وي او دوه ماډلونه بلري چې د یو پروسیسر به انټل کور 15 او د بل کور آی وی وي. د دغو مکبوکونو چټکتیا 1.6 او 1.9 گیگا هرتز ده. د مکبوک د نویو ماډلونو رم 2.5 گیگا بایټ ډی ډی آر 4 یا ال پی ډی ډی آر 3 ده. اپل کمپنۍ په داسې حال کې نوی مکبوکونه راباسي چې په وروستیو کې د دې کمپنۍ شتمنی تر 1 میلیارد ډالرو واوښته. د سږ کال په دوهم فصل یا وروستیو درو میاشتو کې د اپل عاید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 10% ډېر شوی چې 3.5 میلیارد او 300 میلیون ډالرو ته رسیږي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زمونږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. په کابل کې د سهار اتریمې بجې شوې دي. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ننګرهار چارواکي وایي یو افغان سرتیری پرون د یو انتحاري حمله کوونکي مخه ونیوله، خو د چاودنې پر مهال خپله په دې حمله کې وژل شو. د هلمند ولایتي اداره وایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر یو ماین جوړونکي خپل ماین چاودلی چې په نتیجه کې ماین جوړونکی او د هغه د کورنۍ دوه غړي وژل شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي سر له نن نه به نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ په ملي لوبډله الف او 19 کلنې لوبډله کې د لوبغاړو د منلو لپاره نوي شرایط اعلان کړل. د امریکا متحده ایالات نن پیر ایران د نوي بندیزونو جزئیات اعلانوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي نوي بندیزونه به د ایران د قالینو صنعت په نښه کړي. په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شوو شمیر 2 اتیا لوړ شوی دی. د ریختر په اندازه 2 درجې دې زلزلې د اندونیزیا لومبوک ټاپو ځپلی دی. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي په هغه برید کې لاس نه لري چې د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو شوی دی. دوستانو د خبرونه پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا وري. خدای راستي کوز ما دا هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګره کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به باور چې د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د ګډور الکلینا شمس الله ټلیفون کړي چې د دې ولسوالۍ د داخې د کلی زینو مشرانو د دوی په جایدادونو دعوه کړې ده. دی وایي چې د خوست ولایت دریګونو محاکمو فیصله کړې چې دغه جایداد د ګیډورې د کلي د خلکو دی، خو په دې وروستیو کې د داخې د کلي مشرانو امر کړی چې د ګیډورې د کلي اوسیدونکي د خپل کورونه پرېږدي او جایدادونه د هغوی ته حواله کړي. دغه ستونزه مو د خوست ولایت له مقاماتو سره هم شریکه کړه. لومړی به د شمس الحق او ورپسې به د خوست ولایت د مسؤلینو نظر واورئ.
د انصاف پلټکه
خورور ټلیفون مې د واخست، زه به پوښتنې کوم او ته به راته ځوابونه راکې. سیدا اواز مې اورې؟
سیدا
ورور نوم دې څه دی؟ د کوم ځای دې ټلیفون کړې؟
زه شمس الله یم، د ګډور د کلی څخه ټلیفون تاته کوم او سیدونکو ته د کلی یم او تقریبا د ولسوالۍ په 500 متره د نادرشاکوز د ژوند کوم.
مشکل څه دی؟
مشکل کوزمون مقابل کله د دخلو کلی په نوم یادېږي. دغه په ابتدا مرحله کې یو مالچار او پیغه کې زمون مالونه بند کړ، خو موږ او سلاو کله پریم کو دل ورته په شپږو پټي باندې دعوا وکړه. البته په محکمه کې چې دغه پټي زمون دي، اوله محکمه فیصله وکړه چې دغه پټي د ګډورې د کلی دي، یعنی زمون دي. چې کله موږ ورغلو او د سوالۍ ته چې دا اوس تطبیق دغه د ابتدایي محکمه خو فیصله وکړه، دغه دې نه تطبیق کولو چې نه دویمه محکمه باید فیصله وکړي. خو دویمه محکمې ته لاړو، بل اخره دریمه محکمې ته، یعنی تمیز ته لاړو. دغه درې وړه محکمې فیصله وکړه چې دغه شپږ پټي چې د دې دغه د ګډورې د کلی دي، بیا هم دا فیصله تطبیق نه شوله. حکومت باندې تقریبا 600 جریبه ځمکه شانده کړله. هر څومره والی ته چې ورغلو چې والی ته دغه درې ګونې محکمې خو اوس فیصله کړي ده، تاسو همدغه شی غوښتل اوس خو یې دا تطبیق کړه، دوی به خپل غلي وکومي سر باندې به دوی دغه زمونږ غریزه اوس هم پرته ده، داسې په بار بار ورغلي یو. اوس دغه څو ورځې کېږي چې دغه کوم خلک چې د کورو کې ژوند کوي دا ټول د کورو څخه د ایستلو په حالت کې دي. یو ځل یې ووهل، وی ټکول په زور چې ووځئ دغه ځای څخه، حتی دغه د پوزې کوټې دا یې هم ورته وسوځولی. اوس دوی د وتو په حال کې دي. هغه ځینې عکسونه مونږ اخیستي دي، فیسبوکو ته هم اچولي دي. که والي ته وایي چې دا دروغ ده، ووایي چې په دوه کیلومترۍ کې دغه مځکه ده او په 500 متره کې زمونږ ولسوالۍ ده، مونږ دې را ونیسي. وده وایي چې دا دروغ تاسو ولې وایي، او که رښتیا وي دې مخه دې ونیسي. دې دپاره کېږي چې دا خو زورواکان دي، مځکه غصب کې لاندې کړي، او بیا چارواکو ته دا ووایي چې که چېرې دغه مځکه مونږ لاندې کړله، ستا به په دې کې مثلا 30 جریبه مځکه یا هر څومره چې دوی جرامه سره کوي دا به ستا وي.
دا شپږ پټي به 100 جریبه وي،
دا 500 جریبه مځکه په مونږ باندې 15 کاله کېږي چې دا شنډه کړي ده، او محکمه کې 4 کاله وخت پرې تېر کړلو چې دغه فیصله بالاخره نهایي شوله او تمیز فیصله وکړله چې دغه پټي دوی دي. خپله محکمې داسې فیصله وکړه چې دغه مالشار کې چې هر څوک دوا لري، که مونږ وو او یعنی د ګډور کلی وي او که د دخیو کلی وي، هغه د راشي محکمې ته تعارض شي چې مونږ د دوی حق تثبیت کړو چې دغه مالشار آیا د ګډور د کلی ده او که د دخیو د کلی. په دې مورد کې هم فیصله کړې ده، خو مونږ په هغې څه نه یو ګرځېدلي. مونږ اوس دغه وایو د زمون زراعتین زکر ته خلاص کړي او د کورونو څخه مشرې
د دې زمکه اسناد قواله تاسو لري؟
بالکل، دا په املاکو کې ثبت شي. زکه دا چې خلک د محکمې فیصله کړله، خو دا خو د املاکو څخه د اسناد را وغوښتل. محکمه خو بیل املاکو د فیصله نشي کولای.
دغه داوای چې کړی او یا دا زمکه چې نیسي، دا څوک دی؟
دغه د دخیو کلی دی، دغه زورواکي دي. یو شپږ وو تنه دی په نوم د دې د کلی نمایندگی کوو. دا خلک
یعنی ټول قوم خدا داوا نه کوي، صرف دا 15 کسان
دغه نمایندگان کړي دي کنه. هر چی ته چې زور ورسی چې بس په نوم د دې چې مونږ د ټک د کلی نمایندگان یو، مونږ کې غستوي او به خرڅوي په مونږ باندې. دوی دغه اصلي مقصد دغه ده چې دغه کوم صحرا چې داده د مالشه وایي دې غشناد مونږ ته لاسوي که چې دغه ټوله د تاز د صلاحیت مونږ نه لرو. دا خو د دولت ته خو محکمې فیصله کړې ده چې هر څوک دوا لري مونږ ته د راشي. دې مورد په ارتباط مونږ سره خبرې وکړي، نه دا چې مونږ د دې صلاحیت نه لرو چې د صحرا اسناد مونږ دوی ته امضا کړو، دوی ته یې تسلیم کړو.
یعنی دا 15 کسان را مخکې شوي دي؟
بله،
دا 15 کسان را مخکې شوي دي.
دا اووه کسه دي، اووه کسه دي.
د دې کلی خلک چې ته هم پکې شامل یې، والی ته چې ورغلی، والی مستقیما څه وویل تاسو ته؟
والی فقط عریضه واخلي و زه اجراءات کوم، فقط همدا خبره یې، او اجراءات قطعا نه کوي.
دغه ځمکه زراعتي ده او که نه؟ داسې ولسوالۍ ته نږدې ده، ټول زراعتي ده.
چې مونږ باندې شنډه کړې ده دغه زراعتي ځمکه، از کوم مالشات چې ده هغه تقریبا په حدود 15 سوه یا 12 سوه یا 14 سوه جریبه مځکه دي. یا مالشات بېل خبره ده. دوی اصلا د دې دپاره چې مونږ په فشار باندې راولي، یعنې تر فشار مو نیسي، ته مځکه یې مونږ باندې شنډه کړې ده. اوس هغه د شنډولو څخه خبره خو 15 کاله تېر شو، ولیدل چې دوی دغه شنډولو ته هم غاړه کېښودله، اوس د کورونو څخه هم وباسي. دا فشار دی چې مونږ باندې اچولی دی.
نو دا ځمکه چې دوی غواړي ستاسو نه ونیسي، داسې کار یې پکې شروع کړی یا کښتونه یې پکې کړي که نه؟
تر اوسه پورې نه دی کړی، خو دغه دی د کورونو چې خلک وباسي دا به کار پکې کوي.
ښه، دا مشکل به ورسو مقاماتو ته به یې ورسو.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مده خوست د والی لویاند خاغلی طالب منګل سره شریک کړه. جناب منګل، د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د ګیډورې د کلی نه، شاید تاسو به ورسره بلد استئ دغه ول کلی سره؟ بلې
بلې اورم. بلې
نو د دې نه یو کس ټلیفون کړی د شمس الله په نامه، او ویلی دی چې زمون مخامخ یو بل کلی دی، دوخی ورته وایي، دغه کې څه زورواکي دي او مونږ خپلو ځمکو ته نه پرېږدي، او امر یې کړی چې تاسو د کورونه تخلیه کړئ. دی وایي چې دغه مسأله محاکمو ته تللې ده، او درې ګونو محاکمو هم فیصله کړې چې دغه جایداد د ګیډورې د کلي د خلکو دی، لیکن بیا هم په دې سکه کوم اقدام نه دی شوی، او دا خلک زور پیښور دی مونږ پازابۍ ستاسو معلومات څه دی په دې کې
دله من نه کو کورم آباد خوښ او خوشحاله اوسئ دغه ستونزه چې دا د اوسنۍ او د نن ورځې ستونزه نه ده بلکې دا ډېره پخوانۍ ستونزه ده او د دې ستونزې د اوري دپاره په خپله قومي مشرانو یا قومي جوړښتونو د لارې د جرګو د لارې هم هڅې شوي دي په همداشان د محکمو د لارې هم هڅې شوي دي چې په دې برخه کې ځینې دولتي شکل هم صورت موندلی دی د دې ستونزې دپاره همدا نن یو پلاوی صاحب تللی تر څو وګوري چې هغلته څوک د کورونو څخه ویستل شوي دي او که نه دي ویستل شوي او د نظر شاکور ولسوالۍ مسؤلینو ته په جدي توګه د ولایت مقام لخوا نه هدایت شوي دي چې دې ستونزې ته رسیدګي وکړي د خلکو هغه غوښتنې هغه ستونزې چې دي هغه ته رسیدګي وکړي نو پلاوی ټاکل شوی دی او د پلاوی د ټاکلو د نظر د څرګندولو څخه وروسته به موږ نور معلومات هم تاسو سره شریک کړو
یعنی امیدواري شته چې دغه ستونزه به حل شي انشاءالله
انشاءالله موږ هڅه کوو چې د دغه پلاوی په رڼا کې همداشان د ولایتي ادارې او د قومي جوړښتونو د لارې دغه ستونزه هواره کړي او په خپله د دواړو خواو نه هم هیله کوو چې د دې ستونزې د هواري لپاره د زغم څخه کار واخلي همداشان د یو بل خبرو ته غوږ سره کېږي او یو بل سره خبرې وکړي
ډېر زیات تشکر منګل صاحب
د انصاف پلټکه
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ګډورې د کلی یو وسیدونکو شمس لق آزادۍ رادیو ته شکایت کړو چې د دغه ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د دوخې د کلی زینو مشرانو دوی ته غواخ کړي چې لزمکو کورونه دی ووزیو جیدادونه د هغوی ته حواله کړي او د خوست ولایت د والی ویان خاغلی طالب منګل وویل چې همدانه نه دغه موضوع ته یو پلاوی ګمارل شي سیمه ته ورشي او دغه ستونزې ته د حل لارې ولټوي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وي لا آزادۍ رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني تیرونی موشت ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپل سیمو کې د مندلسو کسانو نشانه ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پر خبرې کړي نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ راوخلي د دوه دوستانو پیغامونه او نشانه په غور واوري شمیرې در سره ولګي کې دای سیستاس ورک هم دلته پیدا سي وخت به مونږ نه نسم ورزو د دوی پیغامونه
زادل خالد د هلمند د ولایت کجکی د ولسوالۍ خبره کوم زما د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم ورسته ته سلام زما ورک روز چې ورک شوی و عبدالقیوم هغه مالا سره وستلې دي پیدا کړې مې دی لاس مې را وستلې دي نور زما سب څه پیغامونه د پولیګرام څخه وباسي والسلام
السلام علیکم زه د اولی د امام ولایت رسیدونکی یم زه د دوه کاله کېږي د خپل کور څخه نه برکته وایم اوس د سترګو لږ لږ نه یې وته وایم سترګو کې زما قریبان ډېر خبرې دي د امام ولایت بهسایه د بخلدو د کلي اوسېدونکی له تا څخه امریکا غواړي په عدالانه راتلونکی نه چې نو هغه څه څه وایي او مړی مننه علاوه د څه ما ته ایمان ته خبر ورکوي چې ما ما ته یو د تاسو نه دا اړي کوم چې څه د سلام در خوښي وایي چې یو څه کوي د نور مول د څه ته یو څه او دا دي چې موږ نه راځو چې موږ د نورو په څیر څه کول ساتای دا د څه نه نه
بله السلام علیکم زه لالم د کندهار څخه خبره در سره کوم زه دا یو نی تر مخه تللې و مروزګان ته حالت می د کاکا زوی بنجیونو و د کاکا د زوی ملاقات تللې و نو بیا هم ته یو بنجی ورورو چې د مزار شریف د دولت آباد ولسوالۍ دی نه پیژم هغه د کلی نوم ما ته واخستی خو هغه د کلی نوم ما ته سیر دی او څل به تر څه خیر سو او دغه سړی چې د احمد شاه کا زوی نوم یې زرغشاده وای کچری په دغه اړه باندې لازمه معلومات زما قربانو پرې ورسه نو ډیر خوشاله کیږم او دا درې نیمه میاشت کیږي چې تقریبا دلته باندې مننه قربان هیڅوک نه درا خبر او موبایل هم را سره نست نو کچری څوک یا بل قریب یا یو بل کلیوال هر څوک چې دا غاغوري زما دا ترغه پر دې ورورسي او دا زما د ټلیفون شميره دا کولای شي چې ما ته په دغه شميره باندې زنګ ووهي او بیا معلومات مور کولای شو سپر اویا پنځوس اووه دېرش نه سوه شپږ پنځوس
ماذا ذاتی راځي دا چې عام دي چې دال ته یو الګ دي تاسو د نو کال په شاوخوا کې هم پښتو وايي هم فارسي نن یې سماتي دا یو کال کې چې موږ پر ځای دي کار دا شي په دغه شمیره دې ماته بیا زنګ وایي
السلام علیکم سلام علیکم چیلې دا زبیر راځو ټول قدر منو کار کوم کورین کوټلاندې کوم کشمان ترخی دین د کابل ولایت د 20 دولس ولینا البته ګران اوریدونکو تقریبا د تیر کال اختر نه راکدی خو یو کال کې چې سما سره یو څوک د مسعود قرآنی په نامه باندې البته تیر کال ما د همدې راډیو لارې نه د پروګرام لارې نه دی یو بل ورکه چې تاسو معلومات اور کابل خو بیا یو چارته د مسجد قرآنی په نامه باندې یو کال وړاندې یعنی د تیر کال لوی اختر ورسته یو چا څنګه راتو د مسجد قرآنی په نامه باندې هغه ویل چې زه د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ نو شپږ کاله مخکې په ایران کې زندانی وم او اوس کله له زندان نه خلاص یم خو د دوستانو کورنۍ نه هیڅ معلومات نه لرم نو که هر څوک د قرآنی په اړه معلومات وغواړي او د دې وارثانو دوستانو خپلوانو نو لطفاً دې ما زنګ وای زبر د خرمی څو شماره او د پاک معلومات ورکم البته د شماره ته زنګ وای صفر و اته سلور و اته سلور و و و او یا هم د شماره ته زنګ وای صفر و یا سلور یا سلور یا شپږ سو و یا نور مو خلې لسم د خدای په معنی شخص روانه ولري
د کندهار د ولایت یو لک د درې سلور کال کېږي بیا وسنج کال کېږي شر اورکو وسنه دوه کال د شهادت کېږي چې فتخنه ورک شي سوې دي کشر الکی او د چا سره ور سره وو هر روز په اړه معلومات غواړي ما سره د پدغه شمیره اړیکه ونی شي چې پر وسو وسل ویش نو سو څنګه څنګه وسو نو نس د ازادي رادیو ته ځان مننه
ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر وی وقفه وروسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زه عبدالکبیر هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د شارکې تکري د سره په تماس کې یم زما یو ورور ورک دی عصبي تکلیف لري ډنګر ځوان دی دا نشانی د ستا ورځه کې یې زخه ده نوم یې یار محمد دی مشهوره په دادو دی 15 کالو دی د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړي نمبر رکسیو نمبر 0 2 0 2 8 5 3 6 5 8
الو سلام علیکم نن مو د ستار نو د ورځې نو مې خبر نشو ورکوم نو مشه شپږ کال کېږي د کندهار ولایت د نن مې یې سم د کسوې دا څه کې پرابلم معلومات لري نو ما سر دې په دغه شمیره ته نه شو نه سره بیا
تقریباً
السلام علیکم. میں نلاد لغمان ولایت میں تماس نہیں ولے ما مشرور دے فنم دانی محمد دا پنجو شکل کی گے پورن نادر کشو دے قد افغانستان او پاکستان او ایران پر ہر ولایت کی چاہتا معلومات زما دا ٹریبون شمیرہ دی واخلی پدغ شمیرہ دی ما سر اڑی کو سیو صاحب محمد مشرور نو میں جی بولا دے او دغه می ٹیلیفون شمیرہ دا رسی پر وا اتو و یو صفر نہ چلو اتو شپگا ارور چار ارور اجوالا کا وانی جائزہ لے ارور.
السلام علیکم بھائی اجوال دے غفار پنامہ دا فراد ولایت وسیدن کی دزما سر دا بنجیو نو سے معلومات نصر تک چے دزما زا غوری ابل تو کے پاک لبا دی معلومات لری ما تے پتہ اس میرا بنی زنگ ہوئی سی پراویا سلویس و پنجو پاسو پنزل سی پراویا
بھلے. السلام علیکم ارورا منگا یو پیغام لرو دے منگا یو دوست دے سرطان دے اول میاسی دے پنجشنبے لورز مارا پگے خوا لادارا کدا دیدی ارور نم ویان پاچا دا اصلا نم شمس الدین دا مشہور ویان پاچا دا نو منگ سر دے پدغا نمبر رنگ تماس ہونی دی صفر افسات بیس بیس چار پنجا چار او یا صفر او سو پنجا اتیا ات سو او یا شپاک سو چلویک تشکر مننه.
ہلمند ایرات ہم ساکلا دو سرائی دو خجرہ دو کلی و سردن کے اجناد حد اخوز زیم نم اخوزا اخوز نمیر نم ما ایرول از وکرال سریمیش چیزی چیو کورم نادرکت ایچ معلومات نستان ہر روز مومن مسلمان روز معلومات سے مجھے پتا ہوا شمیرہ بانے ٹیلی فون ہو گئی صفر دعا صفر دعا اتر پنجا سلور اتر صفر.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی رادیو تا پیغام پریش دم د ہلمند ولایت د بند کجکی د ولسوالی ما د زمیندار د اجخیل وسیدون کیم از ما ورور دی په عمر دی ولس کال دی شاشکان روزه تلرمه ده چورک ده که چه تا معلوماتی ده معلوماتی راکی
سپر دوا سپر دوا چنسه اتیا یویش سپر دوا ده لمبر ده صده وشی مردی ما تا جنگ بود
ممری زطلا ده یا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اغلا لکس محمد آجان زیان ده شو کول تا ولساری ده زنگتان ده کلی او سزن کیا او سیلا که کنده مہربانی.
السلام علیکم. زه نور محمد د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ د امارت کلی زما یو ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دوی اتلس کال دی او دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر چا چې سره راپیدا کوي خدای پاک بیا جم ورکي او خدای هغه نمبر دی بیا تماس ونیسي صفر اووه صفر شپږ دیارلس نه پنځوس شپږ څلوېښت. وسلام.
السلام علیکم. زما یو زوی نه شیخا ورغلی دا تقریبا یو سکاله کیږي او دا سربانا او چاته ویل چې جرمنی کې نشیر بن عمر او سره باندې دی او کزا موږ سره خیر چپات راکړه زه سره نه خال نه کوم بس په خال مولي خالص په مولي کې اوسېږم ما او نو سره نه خان دې جبل باندې ما. السلام علیکم.
بھلے. السلام علیکم. محمد احمد زیم د غزنی ولایت خزمای واقع ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د امداشت خان زوی دی دا وطل اسکال کی شي نادرک سوی دی هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري پداش مال زم وي چې پر شپږه غږ څلور 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 ډیر شپږ سو واټیا خدای مل.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. جز اہل دین میدان وردگ ولایت سید آباد ولسوالی سره په تماس کیم. زما یو ورور دی چې ګلامین دی رازین زوی په عمر 15 کلن 15 کال کی چې دای نه دغه شوای دی چې کلات په ولایت کې په حساب او مشکل هم لري که هغه ته په دې شمیره دی مفتا زنګ وهي صفر واویا دیارلس پنځه نوي پنځلس نه یو ځل بیا صفر واویا دیارلس پنځه نوي پنځلس نه صفر یوه بله شماره صفر اووه سوه اته اتیا دیارلس څلور پنځوس نه اویا صفر اووه سوه اته اتیا دیارلس څلور پنځوس نه اویا ګلامین د محمد عظیم زوی د سوالی وسلام
بله سلام علیکم زما یاد ترزی دی چې دا اووه میاشتې کېږي مې درکه شوی دی نوم یاسین دی او شنې غونته سترګې لري چې شپږ میاشتې کېږي چې مې درکه شوی دی نو که هر چا ته تاړه معلومات وي نو بدیش مراد موږ سره تماس ونیسي صفر اووه یو یو شپږ صفر صفر پنځه دوه پنځه وعلیکم السلام علیکم یوسف ارمانی ما د قدم خپل چې نه ته زما یو د کا زو د چې و مې اشته کې دې برکه شو د پټ پر وسه ویل شپه څنګه څنګه چې په دې شمارې دې ته زنګ یې کار ته سره په دې موجودی نو مې ته کوستري
السلام علیکم زم یا من الله دې د کونړ ولایت اوسیدونکو ما زمون څخه یو سړی نادرکه شوی دی نوم یې نعمت الله دی د پلار نوم یې ثانه ګل دی د پکال د لوی اختر څخه نادرکه دی په چا سره یې معلومات وي په دې شمېره دې مونږ ته زنګ ووهي صفر اووه اویا پنځوس دوه ویشت یو سل اووه اتیا وسلام زه عبدالخالق د هلمند د ولایت د کجکي د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدونکی دی د چزارې د کلي دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالي د ساحې څخه ندرکه سوی دی که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کالو عمر دی که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلوم وي دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي صفر اووه څلور اته یو یو درې اته اووه دوه د ټلیفون بله شمېره ده صفر اووه څلور اووه درې اته څلور څلور پنځه څلور وسلام
وعلیکم السلام دوستانو ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ستاسو خو په نوبت به خبرو ځکه نور د دې خبرونې وخت نه دی پاته بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دستګاه ته زنګ وهي او که د کومورک په اړه معلومات لري او یا په اړه معلومات غواړي نو موږ ته خپل پیغام پریږدي ازادي رادیو په امانت تر تخبروي تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم علام ملسه
ಮಸ್ಜಿದ್ ಆಸ್ತಾಪ ಕುಂತರ